مهم خبرونو سرټکی. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کاله په پوره کېدو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې واکمنو طالبانو د ښځو او نجونو په منظم ډول ازادي او حقونه اخیستي او غوښتنه یې کړې باید نړۍ ورسره د اړیکو سمېدو سره ډډه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن د هر قسم تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. څلور ورځې وړاندې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د دواړو ښځو د زورسته تورخم لارې د تګ راتګ لپاره بند کړې شوې وه. د پاکستان فوج وای فوج د آی اس آی د پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر فیض حمید د کورټ مارشل د قضیې په تړاو درې نور ریټایر فوجي افسران هم نیولي. د فوج ویاندې ادارې ایس پی آر ویلي دغه افسران د فوجي قاعدو د سرغړونو په سر نیولي. د قطر په سر شار دوحا کې نن د اسرائیل او ماس ترمنځ د غزا جنگ ودرولو لوزنامې لپاره امریکا، قطر او مصر مرکچان د اسرائیل استازو سره خبرې اترې کوي. حماس اعلان کړي خبرو کې به برخه نه اخلي خو استازي به وروسته د مرکچانو سره وویني.
ستړي مسې جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ډي واي یو ساته خبری خبرونه ده. وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړیم. د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال د 2023 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. دا خبرونه په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د خبرونو د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او سیمې د نور مهم خبرونو تفصيلي ریپورتونه لپاره را سره ملګری اوسېږي د دې خبرونه تر پای پورې. نو د ورمه ریپورت په لوري ورزو چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بګرام په فوزي اډا کې د پریډ په تر سره کولو خپل درې کلنه واکمنی ولمانځله. طالبانو وخت د بیا رسیدو د دریمې کلیزې سره هم سم افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه مشري السن ډیویدن په افغانستان کې ویلې دي چې په افغانستان کې د میرمنو او انجنونو لپاره وحشت پایته نه دی رسیدلې. په دې حق له نور تفصيلات د وایس اف امریکا د افغان څنګه د خبريال احسان الله په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه. سکل بیا د پخوانی جمهوری رژیم د نسکوریدو او پر دغه هیواد د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه د پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو ولمنځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړل.
د دې ورځې یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه تر د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمه او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بې شماره حکمونه، لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د ښځو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی.
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یوه میرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري. هغه میرمنې چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري د هغوی رول په ځانګړي ډول په نورو ښځو باندې د طالبانو د توپیری احکامو څارنه ده.
طالبان خپل دغه واکمنی په داسې حال کې لمانځي چې مانځنې ته یوازې په خپل طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرني میلمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه ترسترګو کېدل.
طالبان د نفع او انحصار د قدرت په سیاست باندې عقیده لري او همدا علت دی چې په افغانستان کې د نفع او انحصار د قدرت سیاست پخوا هم نتیجه نه ورکړې او اوس هم نتیجه نه ورکوي. نو همدا علت دی چې په داخل د افغانستان کې د بیان په ازادۍ باندې، په سیاسي فعالیتونو باندې ټول باندې بندیز لګول شوی دی او طبیعي خبره ده چې په ملک کې چې اساسي قانون نه وي نو هلته بیا خودسری وی.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د منځنۍ لپاره د غونډې بندوبست کړی وو، او په خارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دغه ډلې شعارونه زړولي وو.
پیلند آزادۍ د منځلو لپاره د خوشاله لپاره دلته دی منځلو لپاره دلته راغلی هم چې دغه ورځ خوشاله ولمنځو، ځکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا او ټولو ارمانونه په دغه ورځ پوره شوي دي، او استقلال او ازادي مو لاسته کړې ده، امن امنیت مو لاسته کړې ده.
کار روزګار نشته، ټول خلک بیروزګار دي، مجبور دي چې بهرنیو ملکونو ته ولاړ شي، ایران ته یا پاکستان ته ولاړ شي. که زموږ په خپل وطن کې کاروبار وي، هیڅوک نه غواړي چې ولاړ شي.
طالبان پر افغانستان باندې د خپل واکمنۍ دریمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی، او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او لوږې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي، او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو ترڅنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقونه هم تر پښو لاندې شوي دي.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې نور هم ریپورتونه وړاندې کوو. سیړونکو وایي په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره په گاونډي هوادونو کې تر ټولو زیاتې مسلې پاکستان ته جوړې شوې دي. د دوی په وینا په پاکستان کې د ټي ټي پي په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ډیورنډ په پوله باندې وخت په وخت نښتې ترسره کیږي، تجارت راکم شوی دی، او د داعش خراسان په ډول یو شمیر وسلوالو ډلو سر راپورته کړی دی. په دې هکله نور تفصیلات درته د ارشد مومند په ریپورت کې وړاندې کوو.
سیلون کې وای کله چې د نیټوز واکونه په افغانستان کې نو په پاکستان تور لګیدو چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي، او یو شمیر مشران او مهم کمانډران یې په پاکستان کې نیول شوی او یا وجل شوی. دوی په وینا پاکستان ګڼل چې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته به ټي ټي پي ختم، تجارت زیات او ډیورنډ کرخه باندې مسلې هواری شي، خو په تیرو دریو کالو کې د غستونزې لا نورې سیوا شوې دي.
بلکې ډېرو خلکو په هغه وخت کې وی د طالبان 2.0 چې دا د طالبانو دویم پړاو چری دا د تیر شوي نه بدل دی. په زما په خیال باندې چې حالاتو ته موږ وګورو، منطقې ته وګورو، او د سیمې چې کوم د امنیت ستونزې دي، په هغه کې پاکستان ته هم او نورو هیوادونو ته هم دغه خطر وسته راځي دي.
د ملګرو ملتونو د سر ډلې د جولای په میاشت کې په یو رپورت کې ویلیو افغان طالبان د ټي ټي پی ختمولو کې پاتې راغلي یا داسې کولو کومه اراده نه لري. رپورت کې ویل شو د القاعده لخوا ټي ټي پی ته سیوا کیدونکي ملاتړ لامل ټي ټي پی د سیمې لپاره خطر جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی ټي ټي پی د پاکستان په ضد حملې سیوا کړي. په کال 2021 کې 1503 حمله کړې وي، او په 2023 کې دغه حمله 203 ته رسیدلی، او په 2023 کې هم روان دي. سیوونکو وای په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان، ټي ټي پی او نورو وسلوالو د لشتون غونډي هوادونه اندېخمن کړی دي.
زما په اند باندې چې دا صرف د پاکستان مسله هم نه ده، دا د نورو هیوادونو مسله هم ده، لکه په دې کې چین یا چې کوم د مرکزی ایشیا هیوادونه دي، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان و غیره، دا هغو هم دا اندېښنې دي د افغانستان لخوا چې داسې تنظیمونه چې دي هلته شتون لري، او باید چې دا د هغو په تعلقاتو کې هم خنډونه پیدا کړي.
سیړونکو وایي د امنیت ستونزې زیاتې دوه ترڅنګ د افغان طالبانو په واک کې دراتلو سره سم په پاکستان کې میشت کډوالو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان سپلان وزارت ویلي تر اوسه د 15 لکه زیات افغان کډوال واپس شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو نمائندگان وایي په وړاندې حکومتونو کې بعد دوی مسلې زر هوارې دي، خو اوس یې مسلې نه هواریږي.
اوس دی وخت کې نو که هر څومره حالت راځي دلته زمونږ سینمایندا چې سفیر سیب دی کونسل سیب دی ریاست د مهاجرینو لپاره صوبه کې ریاست د مهاجرینو دي نو دا خلکو ته دومره توجه نشته دی د دې حکومت موجوده حکومت چې دې سمره چې مخکې حکومتونو ته توجه و
شونکو وای د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې ورست تربل ترنګل کیږي او پراتلم کې کیخکاری چې د ټي ټي پی په سر ډیورن پاپولر تو تاریخواله نور سی واشي د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي دورانی د جولای میاشتې په اخر کې ویلیو ټي ټي پی د پاکستان د پاره سره کرخدا او تم لري چې د افغان طالبانو حکومت په د دې ځد کوټلي ګامونه پورته کوي خو بیا افغان طالبان د ټي ټي پی مسله د پاکستان د کور د نن مسله ګڼي او وای خپل خوره به د کومبل حیوانات په ضد کاریدو اجازه نه ورکي ارشد مومند وایس اوف امریکا دیوا پېښور
د کابل د سکوت درې کاله پوره کېدو په محل په اسلام آباد کې افغان کډوالو مظاهره کړې چې په دې کې مېرمنو هم برخه اخیسته او افغان شوزو د نړۍ څخه غوښتنه کړې ده چې طالبانو حکومت دې نه ومنل سي او دوی وایي چې دوی په خپل هواد کې د تعلیم او د کار څخه محرومه ساتل کیږي او دوی په بل هواد کې د در په درې ژوند کولو ته مجبور دي د دې مېرمنو سره د دیوا خبريالي رابیا پیر خبري کړې تاسو ته هم اورو
با آمدن طالبان به افغانستان تمام امید ها
د طالبانو د راتلو سره موږ مایوس سو ولی چې دا وخت افغان شدی په مدینه ټولنه کې د برخي اخستو څخه محروم سوي دي طالبان افغان شوزو ته د انسان په نظر نه ګوري شوزو ته د تعلیم او کار کولو حق نه ورکوي په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ژغ پروتوکولو ازادي نشته زه د نړۍ څخه غوښتنه کوم چې افغانستان فراموش نکړي د سکوت د رسمي وګرځول سي طالبان دي پر رسميت و نه پیژندې او افغان شزي دي یوازې نه پیژندې
ځان افغانستان تنها نه
طالب ما بيګونه
خاطر جام
شدیم تا د طالبانو راتلو سره شروع شوی د تیارې د وخت درې کال پورې سو افغانان په نړۍ کې کډوال سو موږ دلته په دې راتول سریو چې نړۍ ته یو ځل بیا یادونه وکړو چې افغانانو په ځنګړې توګه شذو او ماشومانو ته پام راوګرځو چې په خپل هیواد افغانستان کې د دوی حقونه نه ورکول له عمله په ګوندی هیوادونو کې په سختو حالاتو کې د درپدری ژوند کوي
همسایا سرخدون هستن
نان کار آزادی
نان کار آزادی
نان کار آزادی
په واشنگتن کې سیډونکو وایي په افغانستان کې په واکمنو طالبانو باندې د نړیوال فشار تر وسه طالبان دې ته نه وهڅول چې شوزو ته تعلیم او حکومت ورکړي او یا بیا د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي نور تفصيلات ترته زموږ همکار ارباب محمود علي په ریپورت کې وړاندې کړي
په تیرو دریو کالو کې افغان طالبانو خزه د تعلیم نه لری ساتري او داسې کومه تګلارې نخکاری چې طالبان به پراتلونکي یو یا دوه کالو کې د خزه تعلیم یا روزګار پر ذکري
زما په خیال موږ ته تمه نه دي ساتل په کار چې دوی به په کال یا په پنځو کالو یا په لسو کالو کې کچیر دوی وی ډیر بدل بسي دوی چې څنګه دا وخت دی همداسې بوي او په دې لړ کې نړیوال فشار ډیر غټ نه درامخې ته کړي
که خزه تعلیم او سیاسي ډګر نه لری ساتلی شي نو طالبانو د سر سره په تیر درو کالو کې یوازې هم فکر خلق په واک اختیار کې شامل کړی دی
یقینا دوی هڅه کوي چې په حکومت کې د کم شمیره نسلي ډلو نمائندګي کم کړي نه یوازې د پخوانی ریپبلک غړي بار ساتل کیږي بلکې پخوانی ورلوډان هم لری ساتل شوی دی انتر دې چې د نسلي ډلو د طالب مشرانو پر ځای هم پښتانه طالبان ټاکل کیږي د شوزو په اړه داسې ګامونه لیدل کیږي چې په پراخه کچه په اسلامي ملکونو کې هم نستا.
فلبه براون وای د بشري حقوقو ځنې ډلې د خزو په اړه د طالبانو کړنو ته د جنډر اپارتاید یا د جنسي توپیري چلن نوم هم ورکوي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې په افغانستان کې بیا تر اخري ډلې ډېرې شوي هم دي او فعال هم دي. دغه ډلې په یو او بل نوم فعالیتونه لري او داسې خبرونه هم دي چې خپلو کې اختلافونه هم شته دي. مثال یې واکمن طالبان او داعش خراسان دي. دواړه ډلې د یو بل په ضد دي.
داعش کابل خپل دشمن جوړ کړی دی. هلته نور ډلې دي چې طالبان حفاظت کوي ځکه چې طالبان نه غواړي ځان ته د نارامۍ نورې لارې پیدا کړي. خو دا تمه ده که یو ځل طالبان ځان مضبوط کړي نو بیا کېدای شي د دغو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي.
وین بام وای د طالبانو د واک په وخت کې په هیواد کې کلاری رامخته شوې ده. سلګې ډېر اقتصادي حادثې یې پیل کړې دي خو په پراخه کچه په ولس کې مایوسي لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان کې مشره الیسن ډیویډین وای په جنکو او ښځو د بندیزونو اثرات به تر نسلونو پورې رامخته کیږي. ډیویډین وای د کال 2018 پورې به د کم عمره په ودونو کې 15% اضافه رامخته شي.
دری کال روانې د افغانستان ښځه د صدارت په ځغل کې شاملې دي شو. په دا وخت کې د لشي خزه د بهر وتلو او د کور سودا د غستلو اختیار هم نه لري. زه دا نه وایم چې درې کال روانې هر څه مثالی وو. دغه مثالی دور نه وو خو داسې حالت هم نه وو.
طالبان د نړیوالې ټولنې نیوکه ردوي او وای دوی په هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دننه خزو ته حقونه ورکړي دي. نړیوال ټولنې تر دې دمه په افغانستان کې د طالبان واک په رسمیت نه دی پیژندلې خو ځینې هیوادونو د طالبانو سره تعلقات او روزګار شروع کړی دی. تېر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارپوهانو یو وار بیا د نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبان حکومت ته په رسمیت و نه پیژندل شي. ارباب محمد علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
وایس اف امریکا جی ود د واشنگتن څخه خبرونه تاسو ته پرځوندې بڑا وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. خبرونه کې یو شمیر نور مهم خبرونه باندې هم تاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. هم تاسو ته د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او سیاستمدار شکریا بارکزی خبرې وړاندې کوو چې هم د افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د درې کاله په حق له سویل دي. تیر خبرونه کې زموږ همکاري منزه شهید سره خبرونه کې غلی و تاسو ته دا غي خبر وړاندې کوم.
اول خو دوی راشي د شریعت نه تعریف وکړي. دویم دوی راشي چې وای د خلکو کوم حقوق په ځای شوی دی. دریم دوی راشي چې د چا په کور د چا په مال او د چا په تغر باندې دوی ناستي. او څلورم دوی راشي وای چې په افغانستان کې نور غیر افغاني جنګیالي څومره شته دی. پنځم دوی راشي وای چې د کوم شریعت په مطابقت باندې دوی افغانستان خلکو ته د عدالت خوندی ژوند کولو او انساني حقوقو همدارنګ د یو حاکمیت په صفات باندې مسؤلیت دوی د خپل ادا کړي چې خلکو ته د اقتصادي پرمختګ، تعلیمی پرمختګ جوګه شي. افغانستان آباد افغانستان طالبانو ترلاسه کړ. مګر نن سبا چې تاسو وینئ متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم څه چې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې وي په سند کې لاهو شو. بې هویت افغانستان، د سختې او زلالت نه ډک افغانستان، هغه افغانستان چې په تیر درې کلونو کې 8 میلیون افغانان ورنه لاړل نور ملکو ته مهاجرت وکړ. او دا 8 میلیون انسان هغه انسانان وو چې د نن وطن کې د خدمت جوګه و. دوی د افغانستان د خلکو په پیسو باندې تعلیم تحصیل کړی وو او په افغانستان کې یو مثبت سالم بدلون غوښتنه څراوړي. او مدارنګ دا مشر راشد هم وای چې په افغانستان کې نن سبا تعلیم او تحصیل چیرته ده، په افغانستان کې نن سبا د خوځو حقونه چیرته ده. دوی د داراشي هم وای چې په افغانستان کې بغیر لدنده سړینه نور څوک نشته. د خپل څومره خپل خلکو ته او خپل ولست وفادار دي او څومره حاضر دي چې خلکو سره په یو مستقیم دیبیت باندې کینی او د خلکو پوښتنو ته جواب ورکړي.
طالبان وو د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې خزي لکار څخه منع کړی دي، جنکې لمنځنی او لوړو زده کړو څخه محروم کړی دي، او په ورځني ژوند چارو کې هم پر ګڼ شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د دې تر شا تاسو څه دلیل وینئ؟ آیا د دې تر شا کوم سیاسي دلیل دی او که د طالبانو د ایدیالوژي سره دا کوم تړلی دلیل لري؟ تاسو څه ګڼئ؟
ولزجان طالبان چې هر کله واکمنۍ ته راغلي دا د دوی دویمه واکمنۍ ده. تفاوت د لمړنۍ او دویمې واکمنۍ په مابین کې همدغه و چې هغه وخت یو وران افغانستان او نن یو آباد افغانستان دوی ته په لاس ورغلی. د طالبانو دښمني افغان میرمنو سره، د افغانستان تاریخ سره، افغانستان فرهنګ او هنر سره، افغانستان ملي ګټو سره، افغانستان ملي هویت سره، حتی افغانستان ملي بیرغ سره، دا یو تاریخي دښمني ده. دا کوم نوی خبره نه ده. هغه خلک چې په دې فکر باندې و چې ګویا طالبانو کې بدلون راغلی، تغییر راغلی، د دې فکرونو کې متاسفانه نن موږ د سترګو په سر وینو چې دوی نه تنها چې بدلون نه مني د نه په افغانستان کې، بلکې هغه بدلون چې په خلکو کې راغلی هغه هم دوی ته د منلو وړ نه ده. تاسو فکر وکړئ افغانستان په راتلونکي نور کلونو کې په د خزینه په چارو کې نه به موږ یو روزلی ډاکټر ولرو، نه به یو انجینیر ولرو، نه به یو قابله ولرو، نه به یو ژورنالیست ولرو، نه به یو اقتصاددان ولرو، نه به یو مهندس ولرو. یعنی افغانستان داسې یو کاندې ته لاړ چې متاسفانه هیڅوک به نور په افغانستان کې مخصوصا د ښځو او جنکیانو د تعلیم سره چې نن سبا ورته بند شوی دی په جریان د درې کلو کې یو ستر شاتګ درلود، او دغه شاتګ هم د عقیدې او د فکر د لحاظه دی او هم د یېرې.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو وړاندې کیږي. په پېښور کې د کتابونو سوداګر وای افغانستان کې طالبان په واکې راتلو وروسته د دینی مدرسو د نصاب او ځینی نور په اسلامي موضوعاتو لیکلي کتابونه کاروبار سوچنده سیوا سوی دی. کاروباران وای خود دینی کتابونو پرته د مکتبونو درسي کتابونه او د دې ترڅنګ د ادب، سیاست او نورو موضوعاتو د کتابونو کاروبار لاندې کچته رالولل دی. په دې حکله باندې د دیوا خبریال عثمان خان په پېښور کې د کتابونو او د چاپخانو تاریخي بازار جنگي مالک کاروباریانو سره خبرې کړې دي. تاسو ته ورو
دا د پیښور مشهور او تاریخي د کتابونو او چاپخانو مرکز جنگي محله ده. جنگي مالا د دینی او مدرسو د نصاب د کتابونو لوی کاروباریان وای افغانستان کې د جمهوریت نظام رنګیدو او طالبان په واکمنۍ کې دراتلو وروسته کاروبارونه ډیر سیوا شوې دي، او په لوی کچه د تورخم د لاري افغانستان ته دینی کتابونه استول کیږي.
څنګه چې افغانستان کې طالبانو حکومت راغلو نو مدرسې هلته ډېرې زیاتې شولې. دلته چې کوم زموږ علما او په کیمپونو کې چې کوم مدرسې وي هغه چې ټول افغانستان ته منتقل شولې، او چې کوم زموږ دلته غټ غټ علما ټول افغانستان ته لاړ، نو لهدا زموږ کار د امارت اسلامي سره ډېر ښه شوی دی.
پیښور کې بیا د روانو چارو، ادب او شاعرۍ په اړه د کتابونو کاروبار کوونکي وایي د تیرو دوو کالو راسي افغانستان کې واکمنو طالبانو پاکستان ته په یادو موضوعاتو کتابونه نه پرېږدي، او د تیرو سو میاشتو راسي د دوی کتابونه په تورخم پوله ایثار کړي شوي دي.
د دې طرف نه هم کوم کتابونه لیګو نو دکانداران تل پزړه کې دا یاره لري چې هسې نه مونږ دا کتابونه یوسو او امارت مونږ ته پیسې تکلیف جوړ کی. کومه اخیری کتاب یعنی چې اوس د ګلمن شهید کم کتاب چاپ شوی حد نه لري، هغه هم افغانستان کې بین شو او کتاب دکاندارانو د یاره وانه خسته او پلور ته وړاندې نشو.
افغانستان کې واکمنو طالبانو تر دې دمه په کتابونو د بندیز په حق لا سډول اعلامیه نه د خبره کړي او نه کوم چارواکي په دې موضوع کوم بیان مخې ته راغلي چې ګینه د ادب، سیاست او نور موضوعاتو په کتابونو بندیز دی. د جنگی مالی د دینی مکتبو کاروباریان وایي د مدرسو د نصاب سره سره ځین نور په اسلامي موضوعات هم د کتابونو خرڅ سیوا شوې دي.
لکه د زنانو په نصاب کې مهم کتاب بهشت زیور دی. بهشت زیور مونږ په پښتو کې ترجمه کړي جنتی کاله هغه د فقهي مسلې ټول بیا پاغه کې یو بل دی درسي جنتی کاله چې زنانو کم د فقهي مسلې او پاغه به تاسو ته اومخم لکه سوال جواب شکل کې زنانه په اسانه باندې پیشي نو الحمدلله هغه خداغي نم خره داغي نه پس تبلیغ تبلیغ ماشاءالله جی د کونړ مرکز تا د جلال آباد مرکز ته زمون پښتو کتابونه ډیر زی.
دا جنگی مالی د کتابونو کاروباریان وای دوی ته افغانستان لخوا د دینی مدرسو نه پلو یا کچه د دینی کتابونو اډرونه راشي خوای پورستایو کی د پاکستان لخوا د ویزو د سخت شرایط لامل افغانستان راتون کی کاروباریان او د مدرسو د کون کی د ستونزو سره مخ دي. د پاکستان نه علاوه د دینی مدرسو زنی کتابونه چې فارسی او عربی جبو کی چاپ کیږي دغه کتابونه د ایران نه په ډیر شمیر کې را روان دي چې د پاکستان په نسبت به ارزانی دی او بغیر د سخن نه دغه هیواد ته رسی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پاکستان کې افغان شزینه فعالینی وایي د کابل سکوت سره د افغان انجنونو ژوند او هیلې هم سکوت شوی دی او هلته طالبانو په خپل درې کلنی حکومت کې شزی له یو شمیر مصیبتونو سره مخ کړی دی. نور تفصیلات اسلام آباد څخه د دیوا خبریال وقار احمد په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
پنځویش کلنه فاطمه کریمی په افغانستان کې د خزو د حکومت فعال ده چې په افغانستان د طالبانو واک وروستو ژوند ته خطر لوجه پاکستان ته کډواله شوی او لتیرو دریو کلونو راهسي د مالی ستونزو له کبله د اسلام آباد په یو شاته پاتې سیمه کې د مهاجرت ژوند کوي. وای په افغانستان کې د طالبانو درې کلن لاسته راوړنې هلته بیکاری، ناامنی او په خزو ظلمونه دي.
فکر نه کوم چې په افغانستان کې طالبان به شوز ته حقوق ورکړي او دا هغوی په خپل دویم واکمنۍ کې هم ثابت کړه چې دوی له شوزو ویریږي نو ځکه کوشش کوي چې شزی په شابوزي دوی نشي کولی چې ورته حقونه ورکړي.
اگست کال 2021 کې چې کله طالبانو یو وار بیا په افغانستان اقتدار په زور ونیولو نو په لکونو خلک پاکستان ته کډواله شو او اوس پاکستان ته کډه شوی افغان میرمنې کم دریم هیواد ته د تک په انتظار ستړي ښکاری. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه دا محل شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت دي. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت په لویه شمیره کې غیر قانوني افغان وګړي استلی هم دي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 3.5 میلیونو کډوالو بیرته هیواد ته د راستنېدو تایید هم کړي. په افغان کډوالو نظر ساتونکو پوهان په پاکستان کې میشت افغان وګړو په تعداد نیوکه کوي.
موسر نه پر دا کریډیبل ډیټا نشته چې موسر د وخت کې 16 کسان دي پاکستان کې. 2002 کې د ګورنمنت اف پاکستان کوم سټانډو چې موسر 4.5 ملیون ریفیوجیز دي نن 2024 کې هم مغا سټانډ ده. نو دسی کې چرته فالټ لاین دا چې هغه باندې نه ګورنمنت نه ادارې نه انټرنیشنل کمیونټي سو کم دی باندې هغه کوي چې کوم ولاړ دي لکونه خلک پاکستان نه هغه باندې انویسټمنټ شوی ده پیسې لګېدلې دي هغه لړ دي نو بیا خلک هغه سه اور تعداد ویلې ده. رجیم چینج نه پاس اونلی 8 لاکھ کسان نه غلي 8.5 لاکھ 4.5 ملیون سټل موسر
دا انسانی حکومت تنظیم هیومن رائټس واچ ویلی چې په کال 2021 کې د بیا واکمنېدو وروسته طالبانو په افغانستان کې د خزو د حکومت په لړ کې سنگین صورتحال جوړ کړی دی. افغانستان د دنیا د بدترینو انساني بحرانونو څخه تیریږي او افغانستان د دنیا یوازنې ملک دی چې جنکۍ پکې د شپږم ټولګي نه پورته سکول ته نشي تللې. دا ایچ آر ڈبلیو د تازه بیان په اړه د طالبانو دریض لا مخې ته نه دی راغلی خو طالبان په افغانستان کې د انساني حقوقو او په خصوصي توګه د ښځو د وضعیت په اړه تشویش ردوي او په دې لړ کې د خپلو تګلارو دفاع کوي. سیړونکو وایي د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغان ټولنه کې ښځه کېدل په خپل یو لوی چیلنج دی.
ان کی ایجوکیشن بند ہو گئی، ان کے
پہاغوی د تعلیم لارے بند شوے، کار روزگار بند شو، او لکور بہر وتل ہم بند شول، د نہی انل منکر د وزارت د جوڑے دو سرے پکوڑو وہل ہم وشول، او لری ند چ سنگسار کے دل ہم اوشی، د خزو سرا د تڑل استنزو پہواری کے پرمختگ د نش برابر دے، ہغوی تہ ہس نہ ورکول کیگی، د ابتدائی تعلیم نہ پور تصدقل ہم نشی کولے، اور اتن کے ڈیر تاریخ دے۔
فاطمہ کریمی ہیلہ مندہ دا چی یو ورز بد طالبان حکومت ہم د خزو د لاسا ختمی گی۔
دے ٹولو سختیو سرا ز افغان جنو تا دا پیغام ورکوم چی قوی وسی او روشان راتلون کی تا امیدوار وسی، زکا د ہر تیاری پس رناشتا۔
وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
مریم کریمی و کلنه و چپلار په کابل کې په بمی چاودنه کې ټپی سو، دا غید پلار مزوری د مریم ټولی کورنۍ د سوچ او فکر محور بدل کړي، هواغه په 12 کلنۍ کې لخپلی کورنۍ سره امریکا ته راغله۔ مریم د طالبانو په واکمنۍ کې انجنو ته د آنلاین تعلیم ورکولو یو نوې لار پرانسته ده۔ نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې۔
مریم کریمی په یو داسې افغانستان کې سترګې غړولې وی چې د بدمنې له سبب ابتدایي تعلیم او روزنه یې مور د کور په درشل دنه نه کړې و۔ مریم سکال نه یوازې په خپل د کالیفورنیا د برکلی پوهنتون څخه په پولیټیکل اکانومي او فارسی ادبیاتو کې ډیگری ترلاسه کړه، بلکې په افغانستان کې سلګونو جنکو ته د تیرو دریو کالو راسي آنلاین تعلیم هم رسوي۔
For girls in موږ د کوم کوته د انټرنیټ او مالیم سہولت ورکوو، زموږ آنلاین سکول کې هر ورځ څلور ساعته او هفته کې 15 ورځې تعلیم ورکول کیږي۔
مریم کریمی په امریکا کې د ایجوکیټ چایلډ فار چینج اورګنایزیشن یا اکونومي یو تنظیم بنسټ ایښو دی، درې کال وړاندې چې د طالبانو د واک اخیستو وروسته په افغانستان کې د جنکو په زده کړو بندیز ولګولې شو، مریم هغې ته په آنلاین بڼه د تعلیم ورکولو یو نوې لار پرانسته۔ دا مهال د مریم د کوششونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 جنکې په کور آنلاین تعلیم حاصلوي۔
Now that I have graduated, I want to وس شما خپل ډیگری واخستله او وخت هم لرم، نو هڅه کوم چې د دې خپل پروژې دایره وسیکړم۔ زه کوشش کوم چې په لوی کچه فند لپاره هڅه وکړم چې 2500 نه بلکې ټولو افغان نجونو ته د تعلیم بندوبست وسی۔
مریم دا بنسټ د خپل کورنۍ او د پوهنتون د ملګرو په مرسته سره چلوي۔ د مریم مور ناجیا حاجی زاده چې په خپل هم د بشري حقوقو او د جنکو د تعلیم مبارزه ده، وايي هر هغه تن چې د دې بنسټ سره تړلې دي د رضاکار په توګه کار کوي۔
کسان چې دلته کار کوي دا والنتیر او رضاکار ده، او افغانستان کې مونږ د دې ضرورت لري ځکه چې دا غي کار ته نيزي، او مونږ غواړو چې هغه سپورت وکړو د دې خاطر د ټول معلمین د افغانستان څخه ځکه چې دا غي په کلچر باندې پويږي، هغه ټول دود او دستور باندې پوهه۔
د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونیسکو درمخه د محل 80% هغه افغان چونی چې عمرونه یې سکولونو د تلو دي د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي۔ په کال 2020 کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې اول د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او بیا په هنتونونو کې د جنکو او خزو په تعلیم بندیز اعلان کړی وو۔ د نوم او مخ نه خودو په شرط د آنلاین خونځي زده کوونکي وایي چې په داسې وخت چې د دې سره د خپل تعلیم جاری ساتلو بل کومه ذریعہ نه و پاتې، د آنلاین خونځي دوی ته د تعلیم حاصلولو نوې لارې پرانستي۔
Sometimes I feel like I'm stuck in a dungeon, but it shouldn't be disappointing.
کله کله راته دا څه ښکاری چې پقید کیو، خو نه امید کېدل نه دی پکار۔ یو کوم لپاره د زده کړې نوې لارې پرانستې دي چې بدلې ژبي او نوې زده کړې وکړو او خپل مستقبل جوړ کړو۔
د مریم کریمی د وینا تر مخه د دې پروژې خرچه پوره کولو لپاره مریم او د هغې ملګري د تیرو دوو کالو راسي په برکلی پوهنتون کې کلتوري نندارتونونه جوړوي، او تر اوسه پورې د $50,000 لپاره فند راغون کړی۔
It costs $15 a month for a student to
ته اوس د کوم کې ماهانه خرچه $15 جوړیږي۔ د معلم د بودیجې ټول دارومدار د هغه په تجربه او وخت ورکول دي۔ نوی معلم ته موږ $100 ورکوو، پر اساس کې دا بودیجه به موږ زیاته وو۔
د افغانستان د تیر سلور لپاسه لسیزو به سباته خپل نخي د دغه هواد د هر وګړي په ژوند پریخي. مریم وای چې د خپل مازه تیښتنه نکيږي، خو کو یو تن غواړي نو په خپل مهنت یو نوی راتلونکي جوړولې شي. مریم د جنگ زپلی افغانستان د ماشومانو د تعلیم خوب لیدلې او نن د هغې بنسټ د سلګونو افغان جینکو د تعلیم ترلاسه کولو خوبونه ریښتیا کولو کې د هغې مرسته کوي. راشد خټر، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه وړاندې کوو. مننه چې تر دا وخته را سره ملګری یاست. په خبرونه کې نور هم مهم خبرونه باندې تفصيلات به درته وړاندې کوو، خو هم د تورخم د دروازې یا د پولی په حق لا ریپورت درته لرو چې د پولا د درو ورځو د تړل کېدو وروسته یو بیا نن پرانستل شوې ده، او د تجارتي هلو ځلو تر څنګ د پیدا خلکو تاګ راتګ هم ور باندې پیل شوی دی. په تورخم کې کمیټې اداري چارواکو وایي چې تورخم لاره چې نن په وو بچو وروسته د خلاصه شوې ده. نور تفصيلات درته د فرید شینواري په ریپورت کې لرو.
د اگست په 15مه د تورخم لارې پرانستل کېدو سره سم په سلګونو شمیر کې دواړو خواو ته رئیسار شوي مسافر او مالونو ډک ګاډو تلل او راتلل پیل شوي دي. ډرایوران وایي د لارې خلاصېدل هغوی دپاره یو ښه زیری دی، خو د سفري اسنادو یا ټیټ ستونزه یې لا هم نه حل شوې پرته ده.
نیمون خو دغه کار تقریبا ډیر مودې نه کیږي چې دغه ډیر متاثره شوی ده، او لاریزنو ته ډیر غټ غټ تاوانونه راوختي دي. کله چې دغه د سبزی سیزن راسي، نو تقریبا لکه دغه جون جولای نه دی خو د میاشتې راسي په غونډ عمر کې، لکه د ما 15 کاله کې زیات تر راسي، نو داسې ورځ مونږ نه دلیدلې چې دا گیټ یو ځله بند نسی یا کولاو نسی یا اخوانه یا دیخوانه. د مونږ د دواړو حکومتونو دا خواسته، کله افغانستان ده کله پاکستان ده، چې د تجار د خوار غریب د زمیدار په حال د رحم وکړي.
په تورخم کې حکومتي ادارو چارواکي وایي د اگست په 15مه ټول دفترونه فعال کړي او تجارتي هلې ځلې او پیاده خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. د تورخم لارې تړل کېدو د لاسه ګڼ مسافر رئیسار شوي وو چې پکې ځینې د زړه، سرطان او نورو ناروغیو باندې اختتنان هم شامل وو.
درې ورځې بعد نن اولی هغه و چې موږ راغلو، خامخا د درې ورځې خو بالکل لغه او تکلیف وو. اوس راغل اوس الحمدللہ هیڅ تکلیف نه، صحیح سالم راغل نه، چاته په تکلیف کلو نه راته تکلیف ملاو شوی. دوباره بالکل بند شي په تکلیف دا ټول زنانه او ماشومان ته ټول ته تکلیف دا، سړی ته تکلیف دا، رنځورانو ته تکلیف، اغاړن تکلیف دا اغاړن تکلیف.
تورخم پولا د اگست په 12مه نیټه مازیګر ناوخته د پاکستان امنیتي ځواکونو او د افغانستان طالبانو په یو بل ډز کړی وی چې لعملې پولا د دواړو خواو تګ راتګ د پاره تړل شوی و. مسافر وايي باید دواړه ملکونه تلونکو او راتلونکو تنانو ته مشکل جوړ نکړي.
مشکل هم دا دی چې کینسر دی او د دې دلته پاتې کېدل ښه نه دي. په کار د زر افغانستان ته لاړه شي، یوازې دا او مور یې په افغانستان کې ده. موږ دلته پیسې نه لرو او قرضدار یم، نو غواړو زر لاړ شو.
مادر شم نیسه، تنها سی مردمان سی.
حکومت ادارو چارواکی وای د لارې خلاصې دو سره دوار خیزه تجارت هم پزای شوی او یوازې هغه گاډو ته مال وړلو او راوړلو اجازه ورکول کیږي کوم سره چې ټیټ پونون سفری اسناد شته. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د تورخم د لارې د خلاصېدو په هکله تفصیلات واوریدل. هم چې درې ورځې د تورخم گیټ یا پوله بنده پرته وه، د دې اثر د پېښور په سبزي منډي کې په بیوپارانو باندې هم نیغ په نیغه پرېوتی دی. سادیه قاسم شاه ورسره خبرې کړې دي او ستاسو لپاره تفصیل لري.
چې کله په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ناڅاپه وتړل شي، نو د مال نه ډک گاڑی دواړو طرفونو ته ودرېږي او د تورخم نه تر پېښور د دوه ساعته مزل د سو سو ګنټو او ورځو شي او د تازه میوو او سبزیانو بیوپاریانو ته مال راوړل ګران هم پریوزي او مال هم خراب شي. د پېښور سبزی منډای د ټماټرو بیوپاریان د دغه تاوانونو نه تنگ راغلي دي.
موږ کمی پیسې چې موږ هلته ورکړې وې مخکې ټماټر ورلېګلو هغه ختم شول، بسوس موږ سره درول وسو درک نو نو پاتې نشته. او د دې اصل وجه دا ده چې د تورخم بارډر کله بند کله کولو کله بند کله کولو، په دې وجه باندې ټماټر نو پر روان شي. دا خو ټماټر دی او رزق دی، په دې بس یو خندا وشول. دا بس دا زمونږ پر یاد دی او د ټول دنیا ته پته ده چې نن په 1900 زره پورې خرڅيږي او په 2000 باندې تل تر راسي.
د ټول سره سر نقصان دی، نو برای مهرباني موږ سره چې دې ما توګه دا تاون دی دا ټماټر ټول یو کې دا دی خو ګوره دې ټماټر تر سیو ور دي نه دا شی جوړ شوی دی دال دنا ډکشي یو شانتي دل د جبیر ارسی دا په غلام خان او په شارینو باندې راځي د خپل لار د تورخم ده. خو غیر دغه وجه چې نه کړه د نقصان د وجه کې غریبانه په خیره چې دا غي کریم دبل ده، نو مهرباني دی وکړو دا کرایانو کې د گزارو کې دا ټیکسونه دي کم کی
مال نه مسول خراب شي. موږ نم تاوان دی خپل دی پاره نم تاوان دی ته نم تاوان دی مثال موږ یې بزور وایو به پښتو 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 خرڅو موږ هم بګی خپل ځان بارو چې بنشي.
په پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولي د تورخم دغه تجارتي لارې په 12 اگست د دوه طرفونو نه د یو چیک پوسټ جوړولو شخړې د وجې د دوه طرفونو د دزو پیښې نه پس تړلې شوې وه. د پاکستان د طرفه د افغانستان امنیتي چارواکو ته د خبرو اترو دعوت ورکړل شوی و، خو په دې حق لا هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی او دغه شخړه لا نه ده حواله شوې. خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي کمیټه غړي شاهد حسین وای په پوله د تجارت روان ساتلو لپاره حکومت ته ټول علتونه لري کول پکار دي، خو یوول پکار دا دواړه ملکونه خپل سیاسي روابط بهتر کړي.
وخت په وخت سرحدات بندیدل، وخت په وخت کله د موقتی اسناد کله د ویزه په وجه دا ټول یو اشاره ده مونږ ته چې سیاسي عمل چې کوم دی د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم سیاسي عمل دی سیاسي روابط دي هغه متاثر دي. نو کله پوری چې سیاسي عمل د دوی جوړ شوی نه شاید دا تجارت عمده سره روان دي.
په پاکستان تاجران د دوالو غونډي هوادونو تلمینځه د اړخیزه تجارت کې بهتري کې د تورخم لارې وخت په وخت ناڅاپه بندیدل یو غټ رکاوټ ګني او غواړي دا مسله هواره شي. د پاکستان حکومت په خپل هم منی او د دې شمیرې هم خای چې تیر کال سه یو زر اته سوه یو شپېته میلیونه ډالرو د دوالو ملکونو ترمنځ تجارت شوی و او پاکستان افغانستان یو لوی تجارتي ملګری ګني. کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان فورس وای چې فورس د آی اس آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر فیض امیت د کورټ مارشل د قضیه په تړاو درې نور ریټایر فوزی افسران هم نیولې دي. فوز ویان دی ادارې اس پی آر ویلی د غفسران د فوزی قائدو د سرغړونو په وجه نیول سوې دي. په دې حق له ورستۍ تفصيلات اخو د دیوا د خبريال الیاس خان صاحب سره چې د محل د سکایپ لاري مشر ملګری سوې دي. جوړ په خیر الیاس صاحب، ستړي مسي.
ډیر مننه کوم
الیاس صاحب. د درې نیول سوو فوزی افسرانو په اړه سوال کیږي چې دا څوک دي یا څومره مهم څوک یو باندې وو؟
جی کلثوم کاکڑ، نن چې کوم دغه آی ایس پی آر فوز وایندې ادارې لخوا کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی شوی دی، نو په هغې کې دا ویل شوي دي چې د پخواني آی ایس آی مشر جنرل فیض امیت پر ضد چې کومه د سپریم کورټ مارشل جنرل کاروائی پیل کړې شوې ده، په هغه سلسله کې دوی درې نور پخواني فوزي اعلی چارواکي خپل تحویل کې اغستی دي یعنی نیولې دي او دا خو نه پلټنې روانې دي. په پوسټ په دغه پریس ریلیز کې په دوی باندې دا تور لګول شوې ده چې دوی د آرمی اکټ یا قانون او دا غوی نظم او ضبط خلاف ورزي کړې ده او څنګه چې د ریټایرمنټ نه پس هم دوی په دغه سیاسي لاسوهنې کولې پس هم ډېر زیات تسلیحات خو نه دي ورکړل شوي د دوی څه رینکونه وو یا او البته په ځای میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو باندې دا ویل کېږي چې دوی کې دا دوه بریګیډیران دي او یو کرنل دی کم چې سینئر افسران دي. د پوز او ایس پی آر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوي دي چې همدغه رنګ کاروایی د پلټنې په پوز کې د نورو هغه افسرانو پر ضد باندې هم روانې دي کم چې د پخوانی د آی ایس آی مشر سره په دغه اړی ګړی پیدا کولو یا د پوز پر ضد باندې کوم د یو نظام چلولو یا دای کی اختلافات راوستلو تورونه دي. نو هغه پلټنې هم روانې دي او ځای مطبوعات دا وایي چې دې شي چې راتلونکي ورځو کې نور رستاریانې هم شي.
الیا صاحب په ښکاره توګه خو په مطبوعاتو کې څه ناراضي خو آیا په فوج کې د نن داسې اوازونه یا مشران ستا چې د فوج د مشر یا د پالیسۍ خلاف یا بیا د تیرې کې انصاف سره همدردی لري؟
جی کلسوم دا فوج کې خو ظاهر ده دا یو ډېر سخت ډسپلن دی او چې کوم د فوج د مشر یا فور کمانډرانو د غونډه کې کوم څه سلو شي نو هغه چلی کوي په خارجي تګلارې سره ریلیټډ وي او هغه کورنۍ تګلارې سره وابسته وي. په فوج کې دننه داسې قسمه څه بیانونه خو مخې ته نه راځي چې آیا په حاضر سرویس افسرانو کې دغه اختلافات لري. خو زیاتره چې دا اوس کم نیول شوی دی یا یو میاشت وړاندې دا یو ایس پی آر بیان راغلی چې یو لیفټیننټ کرنل یې په دې باندې د نوکرۍ نه لرې کړو څوارلس کاله باندې ورته ورکړلو چې هغه په فوج کې دننه د بغاوت لپاره خپل نور افسران چې کوم دی هغه هڅول. نو دا رنګ ګمبوسې شته دی چې په فوج کې د پخواني وزیر اعظم یا طارق انصاف پلویان شتون لري. خو ظاهره ده چې په ظاهره باندې هغوی نمونه بیا مخې ته نه راځي او زیاتره کومه دا پخوانی د ایسای د مشر د غنیوله د نیول دی دغه هم کو یو طرف د ټاپ سیټي دغه هاوسینګ سکیم یی دا درغلو تورونه په د باندې دی. نو بل پاته په د باندې دغه تورونه هم دی چې د ریټایرمنټ نه پس هم د پخوانی وزیر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف په لویتوب کولو او پاغه کې ته د پوره پوره لاس وو او په فوج کې یو تقسیم را پیدا کړی وو. نو دا هم یو الیګیشنز یا فور په باندې لګول کیږي.
او دا وخت په پاکستان کې د بلابل سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي هغه سوای د فورس په دیګام
بالکل دی باندې چې کوم افسرمل د بلابل سیاسي ګوندونو لپاره هغه د پاغه کې خو سره شهره ظاهر ده چې کوم حکومتي ګوند د ټولنې پاکستان مسلم لیگونو دا غیدو ځینې مشرانو لخوا بیانونه میډیا ته ورکړل شوی دي. اصل عمل په دې گرفتاری باندې چې زمیت پوتلې ده هغه کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف دا ویل دي چې کله دغه پښتنه وشوه چې آیات باندې هم مایو ته تشدد په پیښو کې د پخوانی آی ایس آی مشر سې زمیت لاس وو نو هغه نه پنې لخونه وي خو هغه کې دې شي چې نه هم مایو چې کوم د خلک را پارې دیو دوی ته لاجستیک سپورټ زمید ور کړی او چلا فوزن کړی هیڅ کم کم زونه باندې با تاسو بریدونه کوي. دا غرم د وزیر اعظم د سیاسي چارو مشیر رانه سنولای په مدواته تا ویلي دي دا زمید نه چې کوم انکوایری ته دې د مشوي دا نو دې کې به نور هم ډیر زیات سي زونه خلکو ته په ګوت شي او ته دا ویلي دي چې په خواني د پوسټ د ایسای مشر با سیاسي چارو کې د ریټایرمنټ نه پس هم لاسوهنه کوله کم چې د پوز قانون پر ضد چې تر دوه کالو پورې چارو کې ریټایر شي نو هغه په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو دغه کوله. خو البته بیا نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اډیالا بندیخانه کې کوم د یو سل نوي میلیون پاونډو دغه قضیه د پته باندې هغه کې خبر اعلان ته دغه ویلي دي چې دا د پوز اندرونی معاملات خو جرنل سیزمي ته پاکستان یو اساسا و چې هغه موږ ضایع کړ. دا هم ویل دي چې باید دا احتساب کیږي او دا غره احتساب دی بیا دا غره ټول خلک شي چې تاسو کې قسمت ورونه په پخوا په داسې کیسه په خلکو یا جنرالانو باندې هم لګیدل دي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب شو وخت ولري تاسو مننه
مننه تاسو
کتونکو را سره ملګری او سیږي ریپورتونه درته وړاندې کوو. مطبوعات وایي په پاکستان کې په تیرو 100 ورځو کې د انټرنیټ تیزوالی کم شوی دی. خبریالان وایي چې د انټرنیټ د مسلې د وجې دوی نسي کولای چې خپلو ادارو ته په وخت خبرونه، عکسونه او ویډیوز ولیږي. نور تفصیلات تاسو د ارشد مومن په ریپورت کې وړاندې کوو.
کامران علی شاه خبریال دی. د روزانه په حساب د پیښور های کورټ نه خپل ادارې ته خبرونه لیږي، خو وایي د انټرنیټ رفتار کمواله د دوی په کار کې لوی خلل جوړ شوی.
نو چې ټیکس هم لیږي، نو چې یو سلور پنځه لاینو دي کې هغه ته لیږي، نو هغه ته په انتظار کې علاج می بیا تصویر کې لیږي، نو هم دغه صورتحال دی که ته په خپل ډاونلوډ کې یو څه یا تا ته راځي نو په منځ کې پکې سدا سے بیریئر شته چې هغه دغه سپیډ کنټرول کړی دی او د سپیډ کنټرول سره زمونږ کار ډېر زیات متاثر دی.
د کامران علی شاه په سیر ګڼ شمېر خبریالان د انټرنیټ د تیزوالي د کمیدو د وجې د مسلو سره مخ دي. دوی وایي په فیسبوک کې خلکو ته رسۍ کم شوې، په واتس اپ یې اواز، ویډیو او عکسونه لیږل د نور کله په مقابله کې ډېر وخت غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د انټرنیټ خدماتو ورکولو د اتحادیې د قوله لیکلي په تیرو 100 هفتو کې په پاکستان کې د انټرنیټ رفتار د 30% پورې راکم شوی دی. څېړونکي وایي پاکستان کې د 12 فبروري نه راپدې خوا ایکس یا ټویټر تړل شوی او اوس نورو ټولنیزو رسنیو کې هم مسلې جوړې شوې چې ورسره د اظهار رای په ازادۍ قدغنونه نور هم سیوا کیږي.
هغه سیس چې کله به هغه به د ادارو ته ټلیفون کېده یا به یو خبریال ته او صحافي او تجزیه کار ته برای راست ټلیفون کېده، نو داغه اثر به دومره نه وسومره چې اوس دغه پیج تاول سره کې انټرنیټ سپیډ کم شو یا بینډوث کم شو یا ریچ کم شو. ډېر زیات متاثر شوی دی د خلکو خبره چې ده هغه اوس په هغه انداز باندې نه رسي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې لا تروسه د انټرنیټ مسلې په اړه کوم بیان نه دی خور کړی، خو په انټرنیټ نظر لرونکي وایي چې د ریاستي ادارو لخوا داسې ټکنالوژي کارول کیږي چې د انټرنیټ رفتار کم کی او په ټولنیزو رسنیو باندې سار زیات کی. قانون پوهان وایي معلوماتو ته رسی د هر تن بنیادی حق دی او د دین خلک محرومه کول د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه ده.
او یقینا دا د فندامنٹل او رائټس خلاف ورسی دا چې کانسټیټیوشن کې واضح لیکلي دی، آرټیکل 19A لاندې واضح موږ له ملاو دي چې رائټ ټو ایکسپریشن اند رائټ ټو انفارمیشن دا ته د چا هم نشي وایلیټ کولې، دا خو آئین پروټیکټ کړی دي. او کدا سو کوي نو دا یقینا آئین خلاف ورزی دا او د انساني حقوقو خلاف ورزی دا، باید دا بند کړی شي.
په پاکستان کې د نوړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د بی پولي خبريالانو تنظیم آر اس اف په خپل لوستي ریپورت کې ویلي پاکستان د مطبوعاتو په ازادۍ کې د نړۍ په 193 هیوادونو کې په 152 نمبر دی. پاکستان حکومت تل ویلي دوی د میډیا په ازادۍ یقین لري او ملکی مفاد په نظر کې ساتلو سره کره معلومات عوامو ته ورکول د هر یو خبريال ذمہواري ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د قطر په سر شار دوحا کې نن د اسرائیل او ماس ترمنځ د غزا جنگ ودرولو لوزنامې لپاره امریکا، قطر او مصر مرکچان د اسرائیل استازو سره خبرې اترې کوي. حماس اعلان کړي چې خبرو کې به برخه نه اخلي، خو استازي وایي وروسته د دې مرکچانو سره وویني. موږ سره د سکایپ دلاري د نیویارک څخه سیړنکار جانګیر خټک صاحب ملګري کیږي. جوړ په خیر خټک صاحب، ستړي مسې.
ډیره مننه کلثوم صاحب.
خټک صاحب مننه. تاسو څنګه ډی چې سمره چانسز لري دا خبرې چې مخ په لاړ سي یا دا خبرې بس غټه راوړي؟
وري چې څو پرې د دې خبرو غټه ورکې دو تعلق دی، نو هغه انحصار خو په دوو کسانو دی، یو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او بل طرف ته د حماس مشر یحیی سنوار. دا دوا کسان دي چې کوم به اخري کې د دې فیصله کوي. خو نن چې کوم خبره ترې شروع شوې دي په دوحه کې چې کوم ځکه د امریکې استخباراتي ادارې سی آی اے مشر بل برنز، د موساد مشر ډیوډ برنیا، بیا د مصر والا چې کوم استخباراتي ادارې مشر دی، او بیا د قطر وزیر اعظم عبدالرحمن بن جاسم الثانی، عادی ناستی خبرې ترې شروع کړې دي. د امریکې قومي سلامتي ویان هغه جان کربی هغه دا وینا ده چې دا یو هیله مند ابتدا ده او امکان دا دی چې دا خبرې به تر نن بس تر سره نشي بلکې کېدې شي چې سبا هم جاری او ساتلې شي. او سوال دا دی چې د دې نتیجه به څه وي ځکه چې حماس خو نشته دی. نو حماس ګرچه د دې خبرو کې ناستی نه انکار کړو خو دا ضرور ویلو چې به ورستو به موږ د سره خبرې ترې ضرور کوو. نو ماته داسې ښکاري چې کېدې شي چې دلته کې اسرائیل دې ته رضا شي چې هغه شکونه چې کم ته حماس اول در تیار شوی دی نو بیا د دې امکان کېدې شي چې په دې باندې سره نتیجه راوځي. خو دا وخت موږ هیڅ هم نشو ویلې ځکه چې حماس په شخصي توګه په دوه خبرو کې نه دی شامل او ځکه دې باره کې دا وینا ګران ده چې د دې فوري نتیجه به راوځي. نتیجه امکان دای چې راو بزي او فوري ماته ګران ښکاري.
او خټک صاحب د سیمیز طاقتونو په حق لکره ته وایست چې اغه رول ته څنګه کتنه کیږي او په خاص توګه د ایران له خوا د حمله ویره وسمستا یا کلش ډیره کم ښکاري؟
بالکل حمله ویره وسمشته دي او د امریکای حکومت یعنی بایدن ادارې کې دا خیال دی اغه دا حسدا چې کدا د اوربند خبره تیار یعنی کامیاب شولې نو په دې صورت کې بیا ایران به هغه جواز او بیلی چې کم درلاندې هغه په اسرائیل باندې برید کول غواړي. یعنی دلته کې په ایرانی واکمنو یعنی امریکایي میډیا کې د ایرانی واکمنو طرف د خبرونو خور کیږي لګیا دي چې هغه دا وایي چې کا د اوربند وشولو نو بیا کې دي چې ایران فوري برید و نه کی. همدغه خبره حزب الله د طرفه هم امکان د فچ را بشي گرچه حزب الله بریدونه جاری دي. نن هم حزب الله تقریبا 25 راکټه او یو ډرون بریډ کړه دی په غلیلی سیمه کې چې کم مقبوضه غلیلی علاقه ده چې کم اسرائیل دا شام ناغسته وا قبضه کړه وا. نو الته کې خو لا اوس هم لو انټنسټی جنگ یا چې کم یو محدود جنگ خو روان دی. خو ایران براه راست بریډ امکان بالکل شته دی. اسرائیل د طرف هم دا ویل کیږي چې موږ تیار یو. ایران د طرف هم دا خبره کیږي چې هغه تیارې مکمل دي او ماته دا ښکاری چې هر چا نظر په دوه خبرو ترو دي او امریکای د طرف ډیر زیاته درنه حسدار چې دا خبره ترې کامیاب شي او هغه پروګرام چې کم صدر بایدن په مې میاشتې کې د سیز فایر د لپاره مخه تراوسته او چې کم کې شپږ هفتې به شروع کې یو اوربند کیږي هغه په نتیجه کې به س هغه خلک چې کم اسرائیلیان چې کم د حماس په قبضه کې دی او بیماران دي زخمیان دي هغه به په خوده لیکيږي په هغه نه پاسه اسرائیلی ځواکونه به پاپولیټډ ایریا یعنی هغه ځکه ځاینه چې کم ځکه رهائشي دي الته کې غزا کې هغه به الته نه وځي بیا هغه نه پاس به دی وخت اخر دی چې پورا حماس په قبضه کې چې کم اسرائیلین دي هغه به هغه پرېږدي اسرائیل به فلسطینی چې کم غدي جیلونو کې بند خلک دي فلسطینیان هغه به وباسي پرېږدي او بیا هغه نه پاس دا خبره به اوربند مستقل اوربند طرف ته بزي او هغه نه پاس به د غزا ریکنسټرکشن یا الته کې تعمیرونو کار به شروع کینو. پروګرام خو هر څه د ډېر شزونو باندې مکمل یعنی اغشت دي اګریمنت شوی دي خو چې کم باندې اختلاف دی هغه د دې چې اسرائیل دا وایي چې مونږ به چې سو پر حماس نه ختم شوی مونږ خپل جنگ جاری ساتو. حماس وایي چې مستقل جنگ بندي چنوي اور بند نه نو مونږ دې ته تیار یو. نو دا یو ډېر لوی خند دی او دا به قتل غواړي چې یا سنوار او نتنیاهو اخر کې صفه سره کوي.
ډېر زیات مننه جانکیر خټک صاحب شوخت پر لري.
تاسو ډېر مننه.
مننه. کتون کو وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه هم دا مهال پای ته رسیدي. مننه چې را سره ملګری واسطه کوي سي چې د دی وا د ټولنیز رسنیو پانی فیسبوک ویب پانی انستګرام یوټیوب او ایکس پانی را سره خوش کړی او د مهم خبرونو څخه ځان خبر وساتي. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلسوم کاکړوما تاسو ښه اجازه ته ښه وخت ولرئ.
360 میں